السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعته خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د زمري اسد درویشتمه د اګست میاشتې 14مه. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري په افغانستان کې له تیر کال راهیسې څه باندې 4 میلیونو او 3 لکه کسانو ته بشري مرستې رسولې دي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لرو پرتو سیمو کې هم اړو کسانو ته رسول سوي دي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې څه باندې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د سوداګری او صنایعو د سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په سفر بوخت دی. باختر دولتي خبری اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکوي چې دغه پلاوی پرون شنبه مسکو ته روان سو. په بیان کې راغلي چې د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تېر یوه کال کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې په دې موده کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلي، ګڼې ښځې له کارونو شړل سوي او د وزګارتیا اندازه په دې هېواد کې زیاته سوې ده. د شیطان آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي سوی و د مصنوعي ساه اخیستو دستګاه لیرې کړی سوی او کولی سي چې خبرې وکړي. د هغه یوه همکار پرون دا خبر تایید کړ، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې په ورځ په نیویارک کې د یوه کس لخوا د چړې په ذریعه حمله وسوه. حمله کوونکي پر خپل جرم اعتراف نه دی کړی، خو څارنوالانو ویلي چې دا له مخکې پلان سوی جرم و. یوه قاضي په توقیف کې د هادي مطار په نوم د تورن کس د ساتلو حکم ورکړ. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي وایي د اوکراینی ځواکونه به هر هغه روسی سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري د راکټي حملو تورونه لګوي. د اوکراین ولسمشر زلینسکي تېره شپه په یوه ویډیوي وینا کې ویلي، هر روسی سرتیری که پر دې اټومي بټۍ ډزې وکړي یا هم له دې بټۍ د سپر په توګه کار واخلي، باید پوه سي چې زموږ د استخباراتي ایجنټانو لخوا به په نښه سي. د دې ترڅنګ په راپورونو کې اوري چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دوی پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته تر دې دمه 15,000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي. په زرګونو نور افغانان لا هم په افغانستان کې بهر ته د انتقالېدو په تمه دي.
اوس نو له ویرې هیڅ له کوره نسم وتلی، حیران دی ته چې بالاخره به ژوند څنګه کېږي او څه وکړي.
کابل کې مش د سجاد علي په نوم د یو پاکستانی معاصل کورنۍ وایي چې نوموړی له یوې اونۍ راهیسې لا درکه سوی. د تېرې وکل په جریان کې په افغانستان کې د رسنیو او ژورنالستانو وضعیت ته په یو مفصل راپور کې کتنه کوو.
کم 2,000 رسنیز کارکوونکونه 10,000 رسنیز کارکوونکي خپل کار او دنده له لاسه ورکړی دی.
په بهرنیو راپورونو کې د اوکراین ولسمشر وایي هر هغه روسی پوځي به په نشه سي چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي. د ورکو اجزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونه درا پرونو برخه ته. د بریتانیا د کورونی چارو وزارت وایي دوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر دې دمه 15,000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي او تمه ده چې 15,000 نور هم ولېږدوي. د بریتانیا د کورونی چارو وزیر چې په یوه آنلاین ویډیو کې د عملیاتو د لومړۍ کلیزې په مناسبت خبره سوې، ویاړ څرګند کړی او ویلي دي چې دوی به د هغو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې له ظلم او ستم څخه تښتېدلي دي. د بدسل کې دا چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر افغان همکاران چې لا هم په افغانستان کې دی وایي چې له ګواښونو او بیرې ډک ژوند تیروي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ناټو غوڅ ماموریت په چوکاټ کې د بریتانوي ځواکونو له افغان همکارانو دی. دغه کس چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د او 2 نورو افغان همکارانو یې شاوخوا 6 کاله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نورو بهرنیو ځواکونو په ګډون بریتانوي ځواکونو سره په امنیتي او د ژباړې په برخه کې کار کړی دی. وایي لا هم په افغانستان کې دی او له تیر یو کال راهیسې هره ورځ په ویرا او ګواښونو کې ژوند تیریږي. دا کس وایي تر دې دمه یې زیاتې هڅې کړي چې بهرني همکاران یې له افغانستان څخه وباسي، خو لا یې کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زه ټول هغه اسناد لرم چې په دومره موده کې له بهرنیو ځواکونو سره مې کار کړی، دا سرټیفیکیټ هم لرم چې جنرال میلر راته کړی. اوس نو له ویرې هیڅ له کوره نه سم وتلی. حیران دې ته یم چې بالاخره به ژوند څنګه کیږي او څه وکړم.
وړاندې طالب چارواکو په خپلو بېلابېلو څرګندونو کې ویلي چې د خپل مشرتابه دا فرمان پلي کېدو ته ژمن دي او څوک دې له هېواده وتلو ته زړه نه ښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما بیا ویلي د طالبانو د سرپرست حکومت غړو د اګست له 15 د جون تر 15 نیټې پورې یوازې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 چارواکي وزلي او په دې کار سره یې هغه عفو په دوامداره توګه نه ده عملي کړی چې دوی اعلان کړی و، خو طالبانو هغه مهال د راپور هم رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تازه د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پټیل په یوه آنلاین ویډیو کې چې د پیټینګ عملیاتو د لومړۍ کلیزې په مناسبت خبره شوې، ویلي دي چې دوی به د خپلو افغان همکارانو ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي ویلي برېټانیا په هغه څه چې د افغانستان خلکو د ملاتړ لپاره یې ترسره کړي ډېر ویاړي. دا په بشپړ ډول له انسانیت سره زموږ ژمنتیا او له ظلم او ستم څخه تښتېدلو خلکو لپاره لازمه کړنه ده. موږ د افغانستان له خلکو سره د باور اړیکه لرو چې زموږ تر څنګ ولاړ دي او موږ به هم ورسره ولاړ اوسو. اغلی پټیل ویلي چې له افغانستان څخه د دوی په پیټینګ عملیاتو کې په مستقیم ډول د 1000 افغانانو انتقال شمیر ثبت دی چې 15000 یې په مستقیم ډول د پیټینګ عملیاتو له لارې ویستل شوي او 15000 نور به وروسته برېټانیا ته انتقال سي. د تیر 2021 کال د اګست پر 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونه افغانان د ګڼو امریکایي او اروپایي هیوادونو په ګډون برېټانیا ته هم انتقال شوي، خو لا هم دا بهیر روان دی او له افغانستان څخه هغه کسان وخت نا وخت بېلابېلو ودونو ته انتقالیږي چې د خپلو پخوانیو دندو او فعالیتونو له امله د طالبانو له لوري د ویرې او ګواښ احساس کوي.
پر همدې مسأله مې د سیاسي مسایلو له شنونکي توریالي زید مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ولې لا هم ګڼ کسان چې په افغانستان کې له بېلابېلو ادارو سره کار کړی له افغانستانه په وتلو نه دي بریالي شوي.
د زمونږ هیواد پردیو یرغلګرو هیوادو د ښکار ډګر وګرځدلو دی دوی د سیاسي ګټو لپاره. کله چې امریکایانو په دوامې نړیوالې جګړې کې په آلمان اروپا باندې دلته برید وکړلو، د هغه نه وروسته څه بشري نیروی چې وز ځان سره یوړ امریکا ته، او بلې خوا داسې ډلې په افغانستان کې حاکمه کړله چې هغه د رڼایي او پرمختګ دښمنان دي. پرون هم یو د انګلیسي کورس وتړلو او دغه بشري نیروج دوی د افغانستان او باسي رویله خو د یوې خانه خو هماغه خل چې غواړي بیرته د افغانستان اوزي هغه حق لري، ول د ژوندانه حق لري، د ژوند په خطر کې ده. لبل خانه د طالبانو دوام په افغانستان کې په دې شکل سره دا یو بشري جنایت ده چې نړیوالو له خانه په دې هیواد باندې ټپل شوی ده.
بل اجازه سب د طالبانو د واک د کال لا پوره کېدو وروسته هر لوري ملامتي پر بل لوري اچوي، افغان لوري بهرنۍ لوري ملامتوي، بهرنۍ لوري بیا ملامتي پر افغان لوري ور اچوي. څه فکر کوي چې اصلي ستونزه په چا کې و؟
اصلي ستونزه خو دلته ده چې امریکایان په هیڅ صورت سره نه غواړي چې په دې سیمه کې چین او روسیا واک ولري، او په هیڅ صورت هم نه غواړي چې طالبان د چین له د اثر لاندې راشي. دلته لوی بهرنی سیاسي لوبي جریان لري. مقصد د فرانسې، انګلیس او امریکا په دې سیمه کې دا ده چې دوی په هیڅ صورت سره نه غواړي چې هند ته کوم ضرر ورسیږي. دا د دې لپاره چې هند په دې سیمه کې پس له روس له روسي او د چین څخه دریم قوت ده په دې سیمه کې. کچیرته هند وغواړي د چین سره یو ځای شي، دا به فرانسې، اروپا ته او انګلیس او امریکا ته لویه ستونزه په دې سیمه کې جوړ کړي. ولی بیا نو هغه وخت کې چې هند د چین خواته لاړو، بیا نو نړیوالو هیوادو ته پاکستان ارزښمن نه ده، نه امریکې ته، نه هیڅ هیواد ارزښمن نه ده. هغه مجبور دی چې هند په غېږ کې ونیسي، اونو پاکستان د تزی خواته ځي. او پاکستان واقعا د تویم چې زه نه پوهېږم څومره وخت به دوام کې خپل قبر ځان ته په خپله پاسلی ده.
سبا هغه ورځ ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره کېږي. څه فکر کوئ چې په دې وکال کې افغانستان څه ترلاسه کړل او څه یې له لاسه ورکړل؟
هیڅ هم ترلاسه کړي نه دي. تاسو کوم داسې یو مثال خو لکه پخوانی جنگی جنایتکارانو چې اوس ټول لاړ دي، خو ټول د مجاهدینو رهبرانو د طالبانو رهبران دا رسما د سی ای غړي دي. ولی اوس دغه مغه پرونی جنگی جنایتکاران په بهرنی هوادو کې ژوند کوي، دار و مدار و شیرازه د هواد ځان سره یوړل، ولی دوی نشي کولی چې هغه د عدلي او قضایي تعقیب لاندې دي انټرپول پولیسو په وسیله ونیسي او جنگي محکمې ته وسپاري. په افغانستان کې یوازینی شی چې د خاور لاندې شوی ده هغه عدالت ده. په دې سیمه کې قاتل او مظلوم دواړه په یو سطح برخورد بسره کیږي. طالب پرته له وژلو پرته له دینه متاسف په دې یم چې ولې د طالب په نامه پښتون بدنامه شو. طالب پښتون نه ده، طالب 40 کاله په حقانی مدرسې کې په پاکستان کې روزل شوی. د دې مصارف چا ورکول؟ د خو ټول د همدغه غربي هیوادونه دلته د دوی مصارف ورکوي. مونږ د غربي هیوادو د نړیوالو هیوادو د سیمو او ګاونډیو هیوادو د سیاسي ګټو او جیو ستراتیژي ګټو قرباني شو، هم مو هیواد وران شو هم مو ولس تباه شو.
د سیاسي مسایلو شنونکي توریالای ځاځای وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل کې یو پاکستانی مواصل لا درک سوی دی، دا هم په ډیره تفصیل.
په کابل کې د لادرکه سوی پاکستانی محصل سجاد علی تر اشرف علی دی، نوموړی د خیبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکی او په کابل کې د سپین غر د لوړو زده کړو مؤسسې د لسم سمستر محصل و. تر اشرف علی ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د اگست لو مینې چې را په دې خوا ورک سوای دی. اشرف علی وایي هغه لومړی د قرغیزستان پلازمینه بشکیک کې په طب برخه کې زده کړې کولې، خو کله چې د کرونا ویروس له امله په هانتون کې قرنطین وځه سه د اقتصادي ستونزو له امله یې نور ونه سوکړای چې په شخصي لګښت هلته ووسیږي. اشرف علی وایي وراره یې سجاد علی د ځینو ملګرو په مرسته یې کابل کې سپین غر په هانتون کې نوملیکنه وکړه او د خپلو قانوني اسنادو په درلودلو سره یې په کابل کې زده کړې کولې. د اشرف علی په خبره دوی سجاد علی کابل ته یوازې د لوړو زده کړو د وروستیو دوو پاتې کلونو دورې د بشپړېدو لپاره استولای و. سپین غر د لوړو زده کړو مؤسسه په ټول افغانستان کې دوه څانګې لري او بله یې د کابل ښار په اتمې حوزې اړوند کارتینو رحمان مینا سیمه کې ده. په دې پوهنتون کې درې برخې معالجوي طب، ستوماتولوژي او طبي ټکنالوژي پکې تدریس کیږي. اشرف علی ازادي راډیو ته د سجاد علی د ملګرو د برېښنایي پیغامونو تصویرونه هم راستولي چې پکې د هغه ملګرو ورته ویلي سجاد علی د طالبانو د استخباراتو ځواکونو له لوري وړل شوی او اوس د کابل ګلبهار سنټر سره نږدې د طالبانو د استخباراتو یو ریاست کې بندي دی. هڅه مو کړه د خیبر پښتونخوا د دغه محصل په اړه د طالبانو د استخباراتو د ریاست معلومات ولرو، خو ویاندې خلیل همراز ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې تاسو یې بشپړ معلومات راولېږئ، پوښتنه به یې وکړو چې آیا رښتیا هم د جی ډی آی ځواکونو نیولای او کنه. په کابل کې د پاکستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د سجاد علي ځای نه دی موندلی، خو له افغان چارواکو سره د موضوع تعقیبوي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، موږ له افغان چارواکو سره اړیکه نیولې ده، د هغه د ځای موندلو هڅه کوو، تر دې دمه نه یو توانېدلی چې هغه ومومو، موږ به د موضوع له افغان چارواکو سره تعقیبوو. موږ همداراز هڅه وکړه د سپین غر لوړو زده کړو مؤسسې د کابل څانګې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. په دې پوهنتون کې یو شمېر نور پاکستانی محصلین هم زده کړې کوي چې د پاکستانی محصلینو د اتحادیې د مشرانو په خبره شمېر یې شاوخوا 1500 کسان دي، خو د دغو پاکستاني محصلینو یو استازي چې وی نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته تایید کړل چې سجاد علي طالبانو بندي کړی. په خبره یې د بندي کېدو لامل یې لا معلوم نه دی. په کابل کې د دغه پاکستانی محصل د لادرکه کېدو خبر وروسته له هغې خبرې کې چې تیرونۍ طالبانو د انس ملک په نوم یو پاکستانی خبریال چې له کابل څخه یې ویون خبري شبکې ته راپور ورکوه نیولی و، چې ورځ وروسته بیرته خوسي سه.
سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره کیږي. دې تحول په افغانستان کې ډېر شیان بدل کړل چې یو هم د افغانستان د ښځو او نجونو د پوهنې ډګر دی. له ځینو نجونو زده کوونکو سره مو خبرې کړي.
له ښوونځي لیرې پر ما څه تیر شول؟
د ازادي راډیو دا ټولګه د هغو نجونو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې له ښوونځیو محرومې پاتې شوې.
معلوم بوراده علي لسه کی زدل کو بلسم شرکین کی لساس خو می دای چ شورات په کور کی ناسی دستنی کارونه کو ډیر خوشین دی ډیر خوبت یو مژ نو وای چ مژ دی سوشوندین ور اخلاص کی مژ به خوشوندین ته کلو مژ به ډیر خوشاله و ډیر به ښه واس په نکلو د خپل سمپیان سره به مشه درسونه ویله نو وس شاینه سپ په کور کی ناسی ډیر خوشین دی یو د سر درد دی الوی دی د سر چخنه را دی دی د فزانو نه پویجو ری پکر وسوچ خو چ دا به څنګه سی مکتب ولن خلاص سبب خلاص یو دا به څنګه سی خو اسلامي مارت وی دی چې مژ شنځي خلاص و خو درو وس پوری خلاص نه دی بندي زما امید نه زما مرونه دا چې به انجینر سم یا به مادیه سم عمر دغه ادب پر ځان سوالی خو نه رسیدل دا ډیر هرمانونه په زړه پاتې تو نارمانونه یې زړه باندې وړه دونه خبرې ما د کلیوالو پر ځان ولې چې موږ وکړه شونځي ته کلو کلیوالو کورواله او کلیوالو دا شاخه به ټول داسې خبرې اپس کوله نو موږ به کلو نه مو پرې شېدل دا شونځي ته به موږ کلو دا دې خبرې او تکلیفونه پر ځان ولې خپل تعلیم مو کول خپل تعلیم مو کول چې موږ مرته مصرف پر ځان ورسو دې تعلیم پر ځان ورسو وایسته شونځي باندې اوس داسې احساس کوم چې ډیر په تکلیف حسات د مش په کور کې ژوند او ژوندګي کوو چې هیڅ نه تیریږ نه ورځ او نش پر باندې تیریږي په داسې حالت کې ژوند او ژوندګي کوو نو موږ غواړو چې مرته خپل شونځي ته دغه سپشه ولارس په شی جاب کې ولارس سو په موږ په خوا په شی جاب کې نو چې وسم په دغه شی جاب کې ولارس خپل شونځي ته خپل ارمانونه نه پرته
د اوکرين ولسمشر وی هر هغه روسی پوځي به په نشه سي چې د زاپوريجيا پر اټمي تاسیساتو دزي کوي یا دغه تاسیساتو د دزو لپاره د ډال په توګه کار اخلي دا هم په ډیر جزئیات
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وی اوکرين ځواکونه به هر هغه روسی سرتیری په نخ کړی چې د زاپوريجيا پر اټمي تاسیساتو دزي کوي د دې تاسیساتو چې د روسي په کنټرول کې د پښاو خوا کې د ورستیو پیښو ملامتي ښکلي خواو پر یو بل اچوي زيلنسکي تیر شپه نا وخت په یو ویډیو وینا کې وویل هر هغه روسی سرتیری به چې پر دې اټمي تاسیساتو برید کوي یا له هغه ځای د دزو لپاره کار اخلي باید په دې پوه شي چې هغه به د اوکرين د استخباراتو د ځانګړو ځواکونو او زموږ د پاوز لوري په ځانګړي توګه په نخښي موسکو او کیف پرون پر یو بل د اوکرين د زاپوريجيا د اټومي بټي په شاوخوا کې د جګړې د غواخونو تورونه ولګول د هغې خارګوټي چې دغه اټومي بټي په کې پراته ده خاروالو ویل چې پر دې بټي د توپونو ورسته د ځدې روسي ځواکونو لخوا شوی خو روسي دغه ادا رد کړیا ویل دي چې اوکرين ځواکونو دغه بټي ته نږدې د توپونو نه ګولې وشتې دي دغه وضعیت د ملګرو ملتونو او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې اندېښنې راپارولې دي دواړو ادارو ویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې څارونکو ته له دغه تاسیساتو د کتنې لپاره اجازه ورکړل شي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش بیا دغه راز غوښتنه کړې چې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دا یوه غیر نظامي سیمه اعلان شي لویدیزو هیوادونو پر موسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوريجيا له اټومي تاسیساتو څخه وباسي د زاپوريجيا اټومي تاسیسات پر اوکراین د روسیې له یرغل لنډه موده وروسته د روسیې لاسته ولویدل خو اوکراینی انجینران لا هم د روسیې تر څارنې لاندې هلته کار کوي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو مندلې چې د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې درې دیش خبريالان توقيف سوي دي اسدالله الدین په دې تفصيلي راپور کې له تیر یو کال راهیسې افغانستان کې د خبريالانو عمومي وضعیت کتنه کړې
ما مې غوښتم چې ما یو ژورنالیست سیستم غوښتم چې اصل کار زموږ هم د ژورنالیستانو سره ده دستای ما سپشت سر ول چک زدن چشمای ما با یک تکی سیاه
وارس حسرت د هغو په ګوتو شمیر خبريالانو له ډلې د چې ډاډه د توقيف د محل کې سي له ازادي راډیو سره شریک کړي دای چې د اریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول و د طالبانو لخوا د 2022 کال د جنوري په 1 توقيف شو او درې ورځې په بند کې تیر کړې خاغلی حسرت ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د ټلویزیون لمخې ونیو او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته
د میرا وخت کې ما را مې بردان توهین ته
پر لارې چې بي ولو توهینه او سپکاوې کوه بده خبرې کولې ویلې چې تاسو په دې رنجرو موټرو کې ډیر ناست وي ویلې چې تاسو د پخواني نظام پاتې شونی او جاسوسانی لګمه چې غک پورته کړ په لغتو یو وهلم زماله سونه تړلې و نو دردونه مې ډیر احساسول
حسرت وای دای څو ساعت شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر کې وو او بیا سترګې تړلې د بګرام زندان ته ولیک ډول شو نو موري د توقيف د لمړی شپې یو کیسه کوي
زه یې د زندان په یوه تنګه خونه کې واچولم. په دې سلول ډوله خونه کې تشناب هم. ما ته یې د شپې لوبیا وچه ډوډۍ راوړه. لوبیا خرابه وه او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوښو ټولولو پسې راغلل نو ویې ویل ولې دې د مجاهدینو ډوډۍ نه ده خوړلې. بیا یې په څپېړو ووهلم، پر شا یې په لغتو ووهلم. ټولې درې شپې مو په همدې وضعیت تېرې کړې. دوی به هر دوه ساعته وروسته راتلل، سپکاوی او کنځلې به یې کولې.
وارث حسرت درې شپې او ورځې توقیف کې تېرې کړې، خو وایي بې له دې چې جرم یا ګناه معلومه شي بیرته خوشی شو. اسلام حجاب بل افغان خبریال دی چې د طالبانو توقیف تیر کړی دی. دای که څه هم د شکنجې او ربړونې څه نه وایي، خو زیاتوي چې زندان طبعا ستونزې لري.
سترګې راته وتړلې او زه بوتللم او هلته ورسره وو دوه درې ورځې سره تیرې کړې، خو طبعا بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري. او زه دا تقریبا څلور ورځې درې شپو کې ونه توانېدلم، حتی تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی او وایي د لټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه، خو هیڅ یو بنسټ غوږ پرې ونه ګرو. دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلی، بلکې آزادی راډیو موندلې چې د موده کې څلور ډیر خبریالان په کابل او ولایتونو کې توقف شوي دي. د دې موندنو لمخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر یعنی نږدې شل خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پر کابل سربیره په هرات کې دوه، فاریاب کې څلور، پکتیا کې یو، اورزګان کې درې، او دغه راز هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو خبریال توقیف شوی دی. د توقیف شوو شمیر ممکن لدې هم لوړ وي، خو موږ یوازې هغه راخیستي چې نیولې رسنیز شوي او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه پر خپل ویپانه ثبت کړي وو. موږ په کابل ولایتونو کې لږ تر لږه پنځو نورو توقیف شوو خبریالانو سره هم خبرې وکړې، خو یو هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل کې غږ او نوم خپور شي ممکن د سر په بای ورته تمام شي. یو خبريال چې مونږ خپل غږ نه خبرو وویل،
زه د طالبانو په توقيف کې به دلیل شکنجه کېدم. زما په لوت سب شبه د زندان یو ساتونکو په بوتونو خاته بلاندې به سیمنٹ زما ک لا پاسه به د زندان د ساتونکو پښه او منځ کې به زما ګوتی وي. ډیر درد را باندې چیرېده. په پلاس یې زما د بدن مخصوص غړو ته شکنجه راکوله. کله به مې چې وپوښتل ګناه مې څه ده، ویل یې ګناه دې چې معلومه سي بیا به ګورو.
یو بل خبریال هم همداسې کیسه راته وکړه.
زه نږدې دوه میاشتې بندي وم. زندان کې مې سپکې سپورې ولیدې، هیڅ ګناه مې نه وه. آخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګناه یم. خوش یې کړم، خو په زور یې اقرار رانه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونې کولې.
د فارین پالیسي خبریال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسې رسنیزې کړې. هغه چې تیره جولای میاشت کې افغانستان ته تللی و وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړه ونیوله، څلور ساعته یې کینولې وه او ورته یې وویل که بخښنه ونه غواړي زنداني بشي. د خبریال 2021 کال کې ځینو راپورونو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو یو شمیر قمندانان په زوره وړې نجونې ځان ته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامې په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هغه مهال وویل د خبریالې د شوو ادعاو ثبوت نه درلود، نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنه کړه. د خبریالانو ملاتړی بیا وایي د رسنیو د اصولو له مخې خبریال یا خبریاله نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپلې سرچینې ور په ګوته کړي. پر توقیف سربیره د تیر کال د اگست له 15مې چې طالبان پکې وخت ورسېدل، د سږ کال تر همدې نیټې پورې لږ تر لږه 14 خبریالان وهل شوي هم دي. د خبریالانو ملاتړ بنسټونه د خبریالانو د وهلو عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال ځواکونه یادوي. پر دې سربیره تیر یو کال کې درې خبریالان وژل شوي چې یو د آریانا تلویزیون خبریال حامد سیغانی، بلې د مشرانو جرګې د تلویزیون خبریال محمد هارون نیرومند، او دریم هم د رها خبری آژانس خبریال علی رضا احمدی وو. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه، محمد هارون نیرومند د بېوزلۍ له کبله ځان وژنه کړې، او علی رضا احمدی د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. له خبریالانو سره د شوی زور زیاتی یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په وروستي راپور کې هم شوې ده. دغه راپور کې چې د تیرې جولای میاشتې په شلمه خپور شو د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند پیښې 133 ښودل شوې دي. په دغو پیښو کې د 133 هغو مسؤلیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوی. په دغو پیښو کې 122 هغه د سملاسي نیول کېدو او توقیف، 85 د ناوړه چلند او 33 هغه د ګواښ او ویرولو دي. افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بې پولې خبریالانو، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوې. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څیړونکي فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یوه موضوع چې د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تعقیب کړي، هغه پر آزادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبریالان شکنجه شوي دي او د غرس پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې ښځې هم رسنیو کې له کار کولو منع شوي دي.
د ګوتو په شمیر یو شمیر نجونې چې له تلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړ شوي چې د خبرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. له خبریالانو سره د دغه زور زیاتی قضیه مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریکې کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسؤلانو سره په پرله پسې ډول د همغږۍ غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمېر خبریالان توقیف کړي، خو نوموړی وایي د توقیف شوو خبریالانو قضیه د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وي.
د استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لوري څخه یوازې هغه کسان تعقیب کیږي چې هغوی هیڅ نول اطلاعات فرهنګ یا له رسنیو مطبوعاتو سره هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري، هغه یوازې د ملي امنیت سره اړوند وي، هغه خو بیا د هغو ارګانونو حق جوړیږي.
خو د خبریالانو ملاتړ بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبریالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري، باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبریالانو فشارونه همداسې دوام کوي، ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بندې شي. د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د وی سروې لمخې نږدې 50% رسنۍ بند شوي او زرګونه کارکونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1500 رسنیونه 213 رسنۍ بند شوې ده، چې د سره زموږ سکم 2000 رسنیس کارکونکو نه وزره رسنیس کارکونکو خپل کار او دند الله سوار کړی دی.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمېر مسولان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبریالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خبرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبریال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبریالانو مسولانو او ملاتړ بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشي او نورو خبریالانو ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقیقي په هرات کې آزاد خبریال خالد قادری، دایکونډي کې د افتاب رادیو مسول مرزا حسنی، د ګردیز غږ رادیو مسول جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبریال عبدالحنان محمدي هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
تاسو لا پیغامونو
عبد الرحمن د هلمند څخه ورځ ما د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې د مرکز لشکرګاه او د کلای بوس د کلا تر مابین چې کم سړک دی دا ډیر سره خراب دی، موږ ډیر سره په تکلیف یو، کندو کپار دی، یو پاولار دی کینیو منې چې مش په یو سات مرکز لشکرګاه ته زو راځو. حال دا چې دا ښه تاریخي ځای هم دی. د لوړ مقامات څخه مو هیله دغه ده چې دغه د سړک غمخوري وکړي. مخکې هغه د کرزي صاحب په حکومت کې په ډبرو سره جوړ سو، نو ډبرې اوس ځای ځای ختلې، کډي کډي دی، ډېر سره خراب دی چې نور کنی یو د جغلو کار کې وکړي هم صحیح ده. یو پاو دغه لار د موږ یقین ومنه چې په یو ساعت کې زه ورازو.
زه مولوی محمد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما پیغام دی د طالبان لوړپوړو چارواکو ته ورسیږي. زما د طالبان د لوړپوړو چارواکو څخه دا پیغام دی، دا غوښتنه ده چې دا خپل رادارونه دی فعال کی او دغه دی پیدا کی د تیاری زد چې دا ریوا تیاری راوړي پر دوی باندې ټنکان کوي او بمبار کوي دوی د پنه لري
ابراهيم دغه زه د کابل سره تماس کې تاسو ټول کار کوم کوي د سلام نور سي زه د اسلامي امارت نه دا زما خاصه هیله ده چې په کابل په وزارتونو کې یا په ریاستونو کې یا په پوستونو کې غیر مسلکي خلک مو ګماري هغه خلک مو ګماري چې مسلک ولري پوهه ولري او ډیپلوم ولري او چې هیواد او دولت ته خدمت وکړي او هیواد او دولت پر مخ لاړ شي او اقتصاد جوړ شي او دغه موږ داسې اورېدلي او داسې خلکو نه چې دوی داسې کسان ګماري خپل خپلوان برګري او دا پوستونو کې ګمارل دا به یو خیانت دی نظام سره دا به یو جاپای او د امیر المؤمنین د امر سرغړونه به وي باید چې ټول افغانان یو وي افغانان باید کار وکړي افغانان وطن ته هیواد ته او دا به د هیواد په پرمختګ په هیله وي.
او اوس هم د دې خپرونې مهم خبرونه یو وار بیا. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري افغانستان کې له تیر کال راهیسې څه باندې 4 میلیونه او 3 لکه کسانو ته بشري مرستې رسولي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لورو پرتو سیمو کې هم 8 کسانو ته رسول سوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 لدې کال د اگست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه چنګه کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. د شیطانی آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي سوی وو د مصنوعي ساه اخیستو د زګالې رکړې سوی او کولی سي چې خبرې وکړي. د هغه یوه همکار پرون دا خبر تایید کړ خو نور جزئیات نه دي ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې پر ورځ په نیویارک کې د یو کس لخوا د چړی په ذریعه حمله وسوه. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراینی ځواکونه به هر هغه روسی سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري د راکټي حملو تورونه لګوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا ازادي رادیو درنو ورېدونکو او پټیرا بیا د ورکوسو او پیداسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلامونه او ښه شپه. ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته هر شان تاسو ته برابر کړې او وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو په هر ونه کې موږ تاسو لخوا پیغامونه را رسیږي چې یو شمیر یې نیوی وی او یو څه یې تکراری وي، یعنی چې موږ ته ځینې پیغامونه د لومړي ځل لپاره را رسیدلي وي او ځینې بیا د هغو اوریدونکو لخوا چې پیغام یې پخوا هم خپور سوی وي را رسیږي. نو موږ تابان د لومړیتوب حق دغه نوي پیغامونه ته ورکوو، یعنی چې موږ د خبرونې په سر کې هغه پیغامونه خپرو چې د لومړي ځل لپاره موږ ته را رسیدلي وي. خو د دې معنی دا نه ده چې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په تکرار یې خپل پیغامونه را لېږلي وي نه خپرو، هغه هم خبرو خو د پروګرام پورستی برخه کې. نو ځکه تر څو چې ستاسو خپلوان او دوستان نوی پیدا شوي تاسو کولای شئ چې خپل پیغامونه موږ ته همیشه راولېږي او موږ یې خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو عزیزان هر څه ژر پیدا شي د نن ورځې دغه خبرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه خدای آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، زه جاوید احمدی مې د پلازمینې کابل د بیسوزل سوالین د پکتیکا یو نه کلن هلک چې نوم یې سباون ده، د پلار نوم یې حجی ګل ده، وايي چې د پکتیا د ټلیفونکو نه را نظر کسو ده کغه چې بیرته ترلاسه کی. نو ما سره د پدغه شمیره اړیکه ونی سي پر واغیا ودی وشپیت نه سو وتلوي ساده الفاظو کې وایم سي پر و دریو شپاگو نحسلو رو ډیر مننه د پیغام د خپرېدو په هیله څو وخت لري لام مومل.
بلې السلام علیکم روشن سے محترم سلام تا ته څوک چې ازرینا د ورکو عزیزانو خبرونه وري ټول منوال ته خاص ځنګړي سلامونه کوم. بلې هیله د سید جامع به پرسن وی چې جوړ بوي راته
یو ځل بیا ډېرې مودې بعد ایمل ننګرهارې راغلی ما ننګرهار ولایت نه زمونږ ولایت ننګرهار او سرخود ولسوالۍ دښتې مې ماشوم پیدا کړی چې کامران نومېږي پلار نوم یې ساکیه دوي دغه ماشوم که د هر چا وي اته کاله عمر لري تورې جامې پر تن دي او بس جاړ یاره شپه ورکه د هر چا ماشوم دغه ما ترې په دې شمېرې د مهربانۍ د وجې زنګ وخي صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا درې اتیا شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه نهه شپږ 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 اته څلور اته درې اریبا شمېره ورته وایم صفر شپږ اویا اته اویا اته شپېته پنځه سوه شپږ پنځوس او یو ځل چله شمېره بیا وایم صفر ورته یو اتیا دوه شپېته دوه شپېته دولس صفر اووه اته یو شپږ دوه شپږ دوه یو دوه ډېره مننه ازادي راډیو نه دسې دورې کې عزیزانو خپرونه موږ ته مختوري او جهان مننه خدای تمه سلامونه نیکې هیلې احترامات زه عبدالحق هجران یم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ نه دلته د کامې په ولسوالۍ کې مراد علي لیسې تر څنګ موږ سهار لس بجې یو ماشومه پیدا کړې ده چې نوم یې اقرا دی سرې جامې پر تن دي غټې سترګې دي دغه ماشومه چې ده د پنځو شپږ کالو په عمر کې ده د دې ماشومې د پلار نوم چې دی الاګل دی او د ورور نوم یې عبدالرحیم دی که دغه ماشومه د هر چا وي موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي صفر اته اویا اتهویش پوره نهه سوه دوهویش یعنی صفر اووه اته دوه اته نهه صفر صفر دوه دوه او بله شماره ده صفر اووه اویا درې اتیا درې اتیا یو سلو دوه شپېته یعنی صفر اووه اووه اته درې اته درې یو شپږ دوه نو په دغه شمېرو دې موږ سره اړیکه ونیسي د ازادي راډیو څخه مننه کوو.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او بیا د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ټولو ته خاص سلام کوم وخت په خیر. زه عادل ارمان د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه تاسو سره په پیدا شو عزیزانو کې پیغام پریدم دا چې زما د کاکا زوی یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم یې بلال دی د پلار نوم یې سید محمد دی تورې جامې پر تن دي سرې څپلۍ دي دغه کوچنی کله هر چا وي د انساني همدردۍ له مخې دی ما سره په دغه دوه ټیلیفوني غبرګو شمېرو اړیکه ونیسي اتصالات شماره وایم چې واټساپ پې هم شته صفر درې اویا لس دیارلس څلور سوه نهه نوي بله شماره وایم صفر اووه سوه اتیا نهه اتیا یوویش اوولس یو ځل بیا شماره تکراروم صفر اووه درې یو صفر یو درې یو څلور نهه نه صفر اووه اته صفر اته نهه دوه یو یو روشن صاحب محترم له وخت را کول مو نړۍ مننه تاسو ښه وخت شي بیا الله ومن.
سلامونه طاهر روشن رورو پرتا وایم څوک چې غوږ دی ازادۍ سل اشاریه پنځه ته مینه پیغامونه اوري دوره کو عزیزانو ټول ته خاص یو ځنګړي سلامونه د ټلیفون لګی ته یو ور بیا زراغله بلال تنهایم د ننګرهار نه د غلطا زمون سیمه کې مون یو کوچنی پیدا کړی د مې مبارک چارباغ کې نو کدا کوچنی د هر چا یو خپل نوم مدثر خای د بلار نوم میرویس خای نو په دغه د اړیکو شمارو د مون سره تماس ونیسي نو چې خپل کوچنی تر لاسه کړی سیل کې واتس اپ شماره ورته وایم بوهان دي سیم چې واتس اپ مې په بالې سی پر بیا ولس سوارلس سالور سو یو لس یعنی سی پر و سی پر یو و یو سالور سالور یو یو اتصالات شماره سی پر و سو یو اتیا دوش پیت دوش پیت دو دیرش یعنی سی پر و ات یو شپاگ دوا شپاگ دوه درې دوه روشن شماره صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا اووه اتیا یعنې صفر اووه نهه شپږ 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 اته څلور اته اووه پای کې افغان بیسیم شماره ورته بیا هم وایم چې واټساپ کې شته دی نو په دغه عکس نمبر لیږل کېږي صفر اووه صفر یو اووه یو څلور څلور یو یو نو طاهر روشان رور دا پیغام په بار بار نشر کړه چې دغه مدثر ماشوم خپلې کورنۍ ته په خیر او خوشحالۍ ورسېږي. نو طاهر روشان تا نه سخته زیاته مننه چې دغسې خپرونې جوړوي او خلک پکې خپل کوچنیان لاسته راوړي. ژوندی دی، مننه.
بلې، السلام علیکم روشان صاحب. سلام تاته ټول اورېدونکو ته. په دې هیله مې چې خبر وي وصل شوم د سرارمان د چفرهار ولسوالۍ نه. دغسې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی، نوم یې احمد ولی دی، د پلار نوم یې عبدالرحمن دی، په جلال آباد ښار کې. دغه ماشوم چې د هر مسلمان ورور وي موږ سره دې په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ټینګه کړي د مهربانۍ له مخې. لومړی کې روشن شماره ویم صفر نهه اویا پنځه شپېته اته ویشت څلور سوه اته پنځوس. بیا اتصالات ویم صفر اته اویا اوه څلوېښت اته دېرش اوه صفر اته اویا اوه څلوېښت اته دېرش نهه سوه یو نوي. روشن شماره بیا وایم صفر نهه اویا پنځه شپېته اته ویشت څلور سوه اته پنځوس.
سلامونه نیکی هیله د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. زه سید مقبول محمدین د کابل څخه مننه. موږ دلته یو ماشوم پیدا کړی د عبدالمتین په نامه ده. د شپږو کلو به لکه سادي تکلیف هم لري. تور بوټونه تورې جامې پرتن دي. که رده خپلوان هر ورځ مغاده اوري نو ما ترې په دغه شمارو زنګ وهي. لومړی انډین شمېره ده صفر اووه اویا اتیا نهه ویشت شپږ سوه اته اویا. یعنې صفر دوه تېرې اووه اته صفر دوه نهه شپږ و اته. بله شمېره ورته وایم صفر اووه اویا یو سل پنځه اته ویشت دوه نوي. یعنې صفر دوه تېرې اووه یو صفر پنځه دوه اته نهه دوه. بس کار ته مغه لوري بس مدرې په دغه شمانو زنګ وهي نه خدای سواله.
ګران اوریدونکو، دا و ستاسو هغه پیغامونه چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شوي کسانو په باب زیری راکړی. ستاسو څخه مننه. اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګر سره واورو چې د خپل رکوسو خپلوانو او عزیزانو په لټه کې دي.
سلام علیکم. زه د مساکلات مستری سید ګل خبر کوم. بعد سلام، ما یو ورک زوی دی چې تقریبا څوار لس کال جات کم دونه به کیږي ان شاء الله. ورک دی د روزې له سم ورځ د کور وتلی دی. نمبر یې دغه دی، دغه زما نمبر دی صفر و اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. دوهم نمبر صفر و صفر څلور دوا یو دوا پنځه اته. دغه یسیم نمبر دی، هغه سالات دی. بیا د دوم پلا د پاره صفر و اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته. یسیم نمبر صفر و صفر څلور دوا یو دوا پنځه اته. دغه په دغه نمبر باندې چې څوک ما ته زنګ ووهي او داسې نه وي چې باره یې لږ انټې راکړي چې سمدم که معلومات لري ورک دی چې څوارلس کاله زیات کم دغه نه به کېږي چې ورک دی. د محمودالله د مساکله ولسوالۍ د تخته پل اوسېدونکی دی، د مصري سید ګل زوی دی. سلام علیکم.
سلام علیکم، څنګه ښه په خیر؟ زه د هلمند ولایت خبرې کوم، محمد حسین. زما دوه بچخالګان دي. زما د پلار یو چې دی لالباس په نامه دی او بل د توراباس په نامه دی. دا هم څه ورک شوی دی. که دغه معلومات هر چا پیدا کوي یا ادرس دغه زما او ټلیفون زنګ ووهي نو لا جایز ورکوو. دغه زما دغه زما زنګ ووهي.
ګران وروره محمد حکیم خان، تاسو په خپل پیغام کې د خپل ټلیفون شمیره نه وویلې. موږ همیشه د ګرانو اوریدونکو څخه دا هیله کړې ده چې لطفا خپل د ټلیفون شمیره په خپل ووایي، نه دا چې په دغه شمیره ماته زنګ ووهي. ستاسو شمیره زموږ اوریدونکو نه ویني او کله کله ستاسو د شمیره پیدا کول په سیستم کې هم اسانه کار نه وي، خو ستاسو شمیره د نیک مرغه موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه او زه به یې وروسته اوریدونکو ته ولولم. خو بیا هم د ګران اوریدونکو څخه زموږ هیله دا ده چې د مهرباني لمخې خپل شمیره په خپل ولولي. مننه. د محمد حکیم د ټلیفون شمیره دا ده 0 5 5 4 2 5 5 8. یو ځل بیا تکراروم 0 5 5 5 4 2 5 5 8.
سلامونه ونی کینم روشان سیر تاس لو کې دا د لري لڅکو دا برنامه او ټول اړوندو ته سلام کوم. اله د چې سبا جعفر دې ما د لمن نه پیغام لري زمو زموږ یو دوست درې میاشتې مخکې له لمن له تنه درک سوې دي دا غمامت په نامه دی د بلادي اکازي دي چې هر چا ته په اړه معلومات یا مين څوک د پاره معلومات لري نو زما خري د مهرباني زموږ په دغه لاندې شمیرو اړې کوم چې په شمیرې وایم 0 5 5 2 4 9 و چې په بل شمیره وایم 0 1 5 5 2 4 9 0. او چې سلام شمیره وایم 0 1 3 1 5 9 و 2 5. شمیره بیا تکراروم
0 1 0 3 5 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 تقریباً
سلامونه نیکی هیلی ګلونه احترامات می منظور قبول کړي روشن سپتا ته او بیا څوک چې غږ دی زدای رډیو ته ټول خوګوري دونکو ته د ټلیفون پر لیکه در سره راغله رهبر وقادم او بیا لنګرهارا زمون یو تن ملګری چې عادل د حیات الله زوی او تقریبا د غادو دریم یشت کیږي چې د ترکی پلار کې نظر کښوي دی که هر چاته د دې پاړه معلومات وي نو د انساني همدردی او مهرباني لمخې دی لمون سره په دغه شماره اړیکه ونیسي. شماره وای ما 0 3 0 6 1 0 6 و شماره یو ځل بیا تکراروم 0 8 0 2 6 1 2 6 و بل شماره وایم 0 5 28 6 5 2 1. شماره یو یو وایم 0 8 2 5 6 2 0 1. مننه د ازادي رادیو څخه چې زموږ پیغامونه نشروي.
سلامونه نیکه احترامات روشن سے محترم تا او د ازادي رادیو د ورکوشو عزیزانو د خبرونه کارکونکو اوردونکو ته سلامونه وایم. خالد خوګانه یم د ننګرهار ولایت د خوګانو ولسوالۍ نه مې اړیکې نیولې ده. زمونږ یو ملګری چې نوم یې کامران د پلار نوم خیر الله دا درې میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه ناستک شوی دی. نښې نښانې ډېرول دي، سبي تکلیف لري، شنې سترګې نوم رنګ رنګ لري. که هر چاته د هغه په یا د هغه کوم دوست زما غږ اوري نو ما سره دې په دې دوه غبرګو شمېرو باندې اړیکې ونیسي. د ټېلیفون شمېرې وایم، لومړی تلاش شمېره وایم 0 5 9 0 5 2 0. اور افغان شمیره وایم 0 5 5 5 9. اطلاع شمیره بیا وایم 0 8 9 0 5 0 2. او افغان شمیره 0 0 0 2 5 1 5 9 5. روشن سے محترم تا نه اله کوم چې زما د پیغام بار بار په خبرونه تینه شرکای او تاسو ته باقي څه وختونه غواړم خدای پامه.
سلامونه نه کېلې د ازادي اوریدونکو کارکونکو ته. زه صد رحمان د کابل د ولایت د سربید ولسوالۍ یو پیغام پرې دم زما یو ځای دا چې نن نعمت الله دا د پلار نوم صد رحمان دا د لس میاشتې کې تنه درک شوی ده. که چاته د په حق لس معلومات یا د خپل د اعلان اوري نو په دغه نمبر دې موږ سره اړیکې ونیسي. 0 0 1 8 8 3 3. که د تلیفون شماره یو ځل بیا 0 0 1 8 1 4 2 3. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه فضل محمد د کونړ د ولایت څخه فتاشه د آزادۍ رادیو ته پیغام پریدم. اول خپل سلامونه وړاندې کوم. بل سلام زما زوی ایمل د فضل محمد زوی د دولسم د سرطان د 401 نیټې څخه د کونړ ولایت څخه نادرکه شوی دی. د هلک عمر 15 کاله دی. لږ ذهني توازن یې ګډوډ دی. شنه کالي پلتن کې دي او د کور نه د چغسری د اسد آباد د ښار نه نادرکه شوی دی. یو پیغام څو ورځې مخکې د کابل د ښار نه خپور شو چې درې تنه پیدا شوي دي. هغه علایم او هغې ویلي وو که هغه ورور زما پیغام اوري دغه زما خپل تلیفون شمیرې ورته ویم که دغه کس یا د جلال آباد په ښار کې او یا د کابل په ښار کې او یا د کونړ په ساحو کې چا لیدلی وي په دغه لاندو شمیرو ته د الله د رضا دپاره زنګ ووهي. شمیرې دي د آریوبا 0 0 9 45 45 251. تکراروم 0 0 9 45 45 251. دوباره تکرار کی. السلام علیکم.
السلام علیکم روشن صاحب محترم. سلامونه تا ته او بیا غا خواږه چې تعقیبی دا زبردست خبرونه ټول ته ځانګړي سلامونه. بس چې یو ماشوم دی چې نوم یې شیرزی ده او یو څه نه څه ساده ده د سردار اغا زوی ده چې تقریبا 2 میاشتې کېږي چې له کوره نادرکه شوی ده او نخودی رنګه جامې په تن دي. یو قنداري خولۍ هم په سر ده او که چاته هم معلومات وي په دا شمیرو دې ما سره اړیکه وکړي. زه حکمت الله خوشحال یم کابل نه یم. شمیرې درته وایم 0 0 8 1.
ګران وروره حکمت الله خوشحال ستاسو دغه پیغام تر اخیره نو ثبتوي او ستاسو د ټلیفون شمیره چې تاسو غوښتل ووایاست په ماشین کې بشپړه نه درغلی. نو د مهرباني لمخې تاسو خپل دغه پیغام د سره ثبت کړي او خپل شمیره هم په مکمله توګه ووایاست. مننه.
سلام علیکم تای روشان صاحب. تاسو سلام ان تای روشان آزادی رادیو ټول کارکونکو او د دوم چې دا وخت نه غاوري. سلامونه وایم. زه احمد کندارم د کندهار ولایت څخه د عمل لمن خبر کوم. سر ما د کاز یو رښتې د شپږ وکاله کې د کندهار سره ورکوي. کندهار د باغ ټول نسیم سره که چیرې چاته معلوم یا چا دلی ماته په دغه نمبر زنګ وي. ما ټلیفون نمبر دی 0 0 9 0 7 0 1. نمبر دی واره بیا 0 0 3 0 9 8 1. نو دغه زما نمبر دی. تای روشان صاحب تاسو هم دغه غواړو چې زما پیغام نه شیر کړئ. سو واره نور مو وخت نه نسم. خدای تعالی
سلامونه نیکی هلی احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. ظریف خان نبیزاده یم د ننګرهار ولایت څخه. یو کوچنی ماشوم د ننګرهار بیسودو ساحې څخه نادرکه شوی دی چې عمر یې تقریبا 6 کاله دی. نوم یې عبدالله دی. د پلار مومن اثر دی. ستوري جامې پر تن دي. که د دغه کوچني په اړه هر چا ته معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې له موږ سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ او دغه کوچنی موږ ته وسپارئ. لومړی اریبا شمیره وایم چې 0 0 1 8 1 5 0 5 0 6 2. یو ځلې بیا تکراروم 0 0 1 8 1 5 0 5 2 6. شپک روشن شو میرا ستر نه یا اته سو شپک نونس پنځلس یو ځلی بیا وایم صفر و نه اته صفر شپک یو نه یو پنځه اتصالات شمیره چې په دغه باندې واټساپ هم استعمالیږي او په ټلیفون کښې هم استعمالیږي صفر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش یو ځلی بیا وایم صفر اووه اته نه اووه یو صفر یو درې اته دغه واټساپ شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش د ازادۍ راډیو څخه یوه نړۍ مننه خل دې چې زما دغه پیغام بار بار نشر کړي چې تر څو دغه کوچنی موږ ترلاسه کړو تاسو ته ښه وخت خپ
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او د ازادۍ راډیو ټولو خوږو مینهناکو اورېدونکو ته هیله ده چې ټول به راته رګ روغ یاست او د صحت جامې به مو پر تن وي زه جاوید حیران یم د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه زموږ یو تن خپلوان چې په نوم د شفیق الله د محمد حسین زوی اته میاشتې کېږي چې د لوګر ولایت برک ولسوالۍ څخه نادرکه دی نو که هر چا سره یې معلومات وي په اړه د مهربانۍ له مخې کولی شئ له ما سره په دوه غبرګو فعالو شمارو اړیکه ونیسئ د اړیکو شمېرې درته وایم صفر اته اویا درې سوه اته اتیا اووه اویا نوي روشن شماره ده صفر نه اویا څلور اتیا شپږ نوي یو سل او دېرش شمارې درته یو ځل بیا هم وایم صفر اووه اته درې اته اته اووه اووه نه صفر روشن شماره صفر اووه نه اته څلور نه شپږ یو درې صفر روشن صاحب محترم له تا او له قدرمنو اورېدونکو د توجه نړۍ مننه تاسو ته ښه وختونه ښې شېبې د خدای پمان
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ول سلامونه کرامات ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم یو زیدګانه سلام طاهر روشن صاحب ته وړاندې کوم او طاهر روشن صاحب ته نه هیله کوم چې زما پیغام ټول څه وارې نشر کړي زما نوم صاحب بسم الله آغا دی زما یو زوی صاحب نقب الله آغا نومېږي عمر اتلس کاله عمر لري جګ نارای ده دا نشانه ده کوچنی اختر د دومې ورځې نه چې ورک شوی درته نن تاریخه پورې د نه د مړې او نه د ژوندي درک لکېږي که هر مسلمان ورور ته سید نقب الله آغا په باره کښې معلومات وي یا یې څوک پېژني یا تا ته په مخه ورشي ویلېدل که دا په داخل کښې افغانستان کښې یا په ایران کښې په هر ځای کښې چې وي نو په دغه شماره د مشه د مهرباني د لار د مسلمانۍ د خاطره په دغه شماره د تماس ونیسئ زنګ دې را ته وایي خبر دې را کړي اول افغان بسم شماره صفر اووه صفر اته څلور پنځوس اته پنځوس اووه اتیا اتصالات شماره صفر اووه سوه اتیا صفر شپږ لس څلور پنځوس امتحان شماره صفر اووه اویا صفر څلور اویا دوه شپېته درې روشن شماره صفر اووه سوه څلور نوي شپاړس پنځه شپېته څلور اتیا صاحب روشن صاحب هیله کوم چې دا پیغام څو څو وارې ما ته نشر کړي والسلام
محترم اورېدونکو د نن ورځې په دغه خپرونه کې د نورو پیغامونو د خپرولو وخت او ځای نه دی پاتې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادۍ راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ موږ درته خپروو تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او بشپړ روغتیا غواړم مخته مو ګلونه
ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه